قدرمن اوریدونکو دا افغانستان د سیاسي چارو چړونکو یو کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغل حبیب الله غمخور هم د اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دي. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر ارسل لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنه.
وعلیکم تاسو استاسو د مشهور راډیو ټولو درنو پسمونه اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او د دې مبارکې روژې د میاشتې د پیل مبارکي وکړم.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د مشورتي لویې جرګې غوښتنې د سولې په اړه رد کړې دي، دا دې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار ښاغلي خلیلزاد سره خبرې پیل کړي دي. که څه هم د طالب ویان ویلي دي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی دی، ستاسو د نظره دغه خبرې او مذاکرې به څه پایلې ولري، او طالبان به دې ته حاضر شي چې د اوربند وکړي او د کابل د حکومت سره خبرې شروع؟
دا یو څه پیچلې مسله ده. پیچلې ځکه ده چې تر اوسه دا ټول بحث د طالبانو سره او د طالبانو سره بحث یا د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان له مشرتابه او د نړیوال له مشرتابه سره د څلورو دیوالونو وشاته دي. تر اوسه د دغه بحث هغه اصلي برخه چې تر کومه ځایه پرمختګ سوی دي، تر کومو مسایلو پرمختګ سوی دي، د باندې نه راوتلې. البته زه په دې پوهېږم چې مسأله اخر ته نه ده رسېدلې. طبیعي خبره ده چې د سیاسي اصول له مخې باید دغه رازداري وساتل شي، خو اساسي خبره دا ده چې له یوه لاسه ټک نه خېږي. هم د افغانستان دولت او هم د دولت مخالفین که په رښتیا سره سولې ته ژمن وي، نو د سولې د راتګ لپاره عملي ګامونه باید، او دومره اوږده پروسه چې دا اوس موږ ته ګورو چې تقریبا تر شپږ میاشتې زیات وخت تېر شو، زه فکر کوم چې خلک یو څه ناامیده شوي یا د ناامیدۍ یو خواته دا حرکت روان دی. ځکه دومره غټه مسئله نه ده چې شپږ میاشتې د دولت او د دولت د مخالفینو او د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي په منځګړیتوب یا د هغه لخوا دا خبرې چې مخکې ورته شي، دا پروسه اوږده شي. په دنیا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د ختم پروسه یا یو تفاهم ته رسېدل یوه یا دوې هفتې قبل کې ونیولې، او په افغانستان کې شپږ میاشتې زیات. هیله مې دا ده چې د دولت مخالفین او هم دولت او هم په افغانستان کې هغه یا هغه شخصیتونه یا هغه کسان چې متاسفانه معلوم حاله په سوله کې ګټه نشته، هغه د افغان ځورېدلي ولس غوښتنې ته د احترام په سترګه وګوري، او پر دې ولس باندې چې و میلیون نه زیات عادي خوراک باب نه لري، یعنی عادي خواړه چې یو انسان یې باید په څلوي سال، دا چې په سلهاو زره مکتبونه فالج دي، دا چې په سلهاو زره یا په میلیونو ماشومان مکتبو ته نه ځلای، دا چې ښوونځي تړلي دي، دا چې ښوونځي سوځل کیږي، دا چې هر ورځ خلک مرخاته هم په وحشت او لمرزیده هم په وحشت ګوري. وجدان موجود وي، باید د خپلو شخصي و تنظیمي و حزبي و نه پوهېږم هر نوم و هر مختار کې یو څوک ورکوي، تر هغه تېر شي او پر دې ولس زړه وخوږوي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. د دې سره په څنګ کې زما په عقیده امریکا باید د خپلو ټولو امکاناتو څخه چې ډېر دي، البته د بعضو ملحوظاتو له مخې زه نومونه اوس نشم اخیستلی، په استفاده دا پروسه نو کیچا تاکه او دا افغانستان دولت هم عملن د دې لپاره کار باید وکړي چې دا د سولې پروسه ګړندۍ شي. یوازې په شعارونو، یوازې په تبلیغاتو یا په کنایه خبرو دا سوله نه شي راتلای، بلکې په سولې لار نور هم اوږدوي. د افغانستان دولت، د افغانستان د دولت پلویان باید خپلې هرې څرګندونې ته جدي متوجه وي. د دغه څرګندونو څخه چې هغه نور هم د خوابدۍ لامل ګرځي، د داسې حرکتونو او تبلیغات چې نور هم د سولې لار اوږدوي، جدي باید صرف نظر وکړي یا خودداري وکړي یا ډډه جیني وکړي. د بلې خوا څخه لکه د افغانستان دولت چې اعلان وکړي چې باید دا روژې په مبارکه میاشت کې یو اوربند اعلان شي، دا د عبادتونو او طاعتونو میاشت ده، او دغه اوربند به بالاخره د دې لپاره لار هواره کړي چې دا اوربند پسې اوښت شي او خبرې پسې ګرځي سي نو دې معنا دا چې یعنی دا پروسه یو څه ګړندۍ سي. متاسفانه طالبانو د افغانستان دولت دغه وړاندیز ته مثبت جواب ونه وایه او په دې قناعت وکړي یا دا تبلیغ وکړي چې پروژه کې عبادت دی جګړه. زه فکر کوم چې د هر مسلمان افغان وژل دا که پروژه کې وي که د اختر په اوله ورځ وي دا وحشت دی، دا د اسلام ضد عمل دی. د افغان په مقابل کې جنگ مخته وړل او افغان وژل د جهاد ویل زه خپله نه یم مسلمان، ځکه دا اوس عملا په افغانستان کې بېګناه انسانان په شهادت رسیږي. تاسو د فراه حالت، تاسو د بادغیس حالت، تاسو د غور حالت، تاسو د روزګان حالت، پرون دوهم ورځ د ترینکوټ حالت چې امریکا بیا بمباري شروع کړلې او راکټونه یې پر اورول، د غزني حالت هلته نه امریکایي او نه د دولت یو وزیر خوشي کې مري، عوام خلک مري. نو عوام خلک ټول مسلمانان او ټوله وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای یو او حضرت محمد یې پیغمبر دی. نو په کوم ستا بیا زه رسولي مرګ نه بناهن دغه هدایت چې هر چا ورکړی دی، زه په دې متقد یم چې دا هدایت د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د جنګلارو دی، دا د افغان ولس په ګټه نه دی، دا اسلامیت نه دی او دا د اسلام په ګټه.
پس نو ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې طالبان ورباندې نه کوي؟ او تا پروژه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه مسلمانان پروژه کې اته هزار د ډېرې ګناه لري، دا چې وژني دا خو ډېره کبیره ګناه ده او خدای تعالی هیڅ نه بخښي، او دوی بیا وایي چې پروژه کې جهاد ثواب لري. چې دا دی څو ځایونو تا ذکر کړه چې نن په کابل کې هم پر بیچاره خلکو او ملکیانو انتحاري حمله وکړله او ډېر کورنۍ په ویر او غم کې کښېنوله، د دغه علت څه دی چې دوی اوربند کوي؟
اشنا صاحب ما همیشه ویلي دي او دا اته دس کاله مې دا خبره کړې، دا اوسنۍ جنګ شروع شوی دي او په کل کې دا څلور څلوېښت کاله دا تاریخ ثابته کړې ده چې د جنګ اساسي لامل او دغه اور تازه کوونکی د پاکستان دی. دوی د پاکستان وسیله ده او د دوی په وسیله پاکستان په افغانستان کې جګړه مخته وړي. تاسو خپل فکر وکړئ، وړمه ورځ د پاکستان صدر اعظم سپورټمن هغه د افغانستان لوی جمهور ته بلنه وکړي، پاکستان ته راشي او د بلنې سره یو سر یو دم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې صاحب منه افغان وژنه شروع شو، آیا دغه د دغې بلنې هرکلی دی؟ آیا دا د ښه نیت سود دی؟ ټول انفجارات دا ټوله جګړه چې روانه ده په دې کې د پاکستان استخبارات، پاکستاني جنرالان او د پاکستان حاکمیت عملا لاس لري. دا د نالوستي خلک ما په تکرار خبره کړې ده، نه لوجستي خدمات په وزه پردي، نه تخنیکي امکانات لري، نه اقتصادي امکانات لري چې دوی دا مډرنې وسلې رانیسي. خدای یو څوک کوي د دوو موډرنو وسلو استعمال یو څوک ورزده کوي، دا په اسمان کې ورزده کوي، په دغه مځکه کې ورزده کوي او په دغه د دوی په خاوره کې یعنې د پاکستان په خاوره کې ورزده کوي. او په دې امریکا هم پوهېږي، روسیا هم پوهېږي، افغانستان هم پوهېږي، هند، چین، اروپا دا ټول پوهېږي. د خپله نه پوهېږي تاسو نه ولې پر پاکستان دا فشار نه راوړل کېږي چې بس عمران خان دی وره بېرته به راشي، هغه شهر کاسه د ما در ته وچي د بلنلیک تلیفوني بلنلیک دغه پایلې یوې دغه دي، یا د یو میلمه غوښتلو هرکلی دا دی په افغان وژنه کې. بناهن په دې کې نړیوال زبر ځواک مسؤلیت لري چې سبا طالبان د پاکستان څخه شین څراغ ونه ویني او هغوی ورته وایي چې بس که اغر ورځ به په دې مل کې دا حالت نه وي، تغیر به خوري او دوی به ودې ته حاضري شي. متاسفانه د پردې و شاته پاکستان حمایه کوي او پاکستان یې د دې لپاره نه حمایه کوي چې طالبان پر ګرځي، پاکستان یې د دې لپاره حمایه کوي چې دوی خپلې ناروا موخې په تاسو مخته او افغان ولس تل د دغو بدبختیو افغان وژنې او ایراني سره لاس په ګرېوان وي تر څو دوی خپلې موخې ته ورسېږي او له جهان څخه، له همدې امریکا څخه، له همدې اروپا څخه، له همدې روسو، چینو، جاپانو، دوی څخه مادي او مالي امتیازات ترلاسه کړي. یادې موږ یو څه ګورو.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر دغه بلنې ته چې ولسمشر ته ورکړې ده، نن ورځپاڼو په کابل کې سوال کړی دی چې ولسمشر په کوم مخ پاکستان ته ورځي او ویلي دي چې دوی به بیرته خالي لاس راځي. تاسو د دغه سفر همدارنګه دا چې پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، څو وارې عمران خان په دا وروستۍ کې ویلي دي چې موږ نور جنګي ډلې نه حمایه کوو، آیا دوی دا خبره په رښتیا کوي او د دغو خبرو څخه څه هدف لري؟
زه به دا خبره وکړم چې د داود خان له وخت څخه چې پاکستان په افغانستان کې جګړه پیل کړه، اول یې د داود خان د رژیم د ړنګولو لپاره حزب اسلامي او جمعیت دا مشران چاالبدین سره اوس ژوندی دي او یو جداد نور په پاکستان کې وروزل، البدین خپل هم اعتراف وکړ چې افغانستان ته رالېږل وو چې دا رژیم پړه کړي، او په څلورویشت ساعته کې داود خان د رژیم پر ضد تبلیغات تر هغه وروسته د اووم د ثور د حادثې وروسته شروع شول. شخص په دې کې هم همدا امریکا او اروپا او دا ټول ورسره وروس راغلی چې توکي اوبو ته ځي، سړو اوبو ته ځي، او دا رژیم سر تر پایه چې دا ګرد کمونستان جوړا کفار جوړ د جراوات. خو دا مسله زه اوس نه غواړم ستاسو د راډیو د لارې حل کړم، دا کفار وکړه نو موږ خو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ولې اوس چې دا 2001 څخه دا 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 طالبانو رژیم رنگ سو، تاسو دا ورځ کې راوړوي اخبار در شپ در راډیو غانو تلویزیونونو وګوري، د پاکستان ټول چارواکو همدا یو خبره کړې ده. دوی یو کاغذ دي چې جنرالان یې د ملکي خلکو په لاس ور کوي او د جنرالانو سره سره موږ په افغانستان کې سوله غواړو، موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې سوله زموږ په ګټه ده، موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په اقتصادي ګټه ده. مګم دا رته نه نه دي، دا درواغ دي، دا دومخې سیاست دي. نو چې تاسو په دې پوهېږئ خو دا دفترونه یې وتړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ روزنتونونه یې وتړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ لوجستیکي خدمات یې قطع کړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ استخباراتي امکانات یې قطع کړئ، تاسو چې په دې پوهېږئ ترانسپورتي امکانات یې قطع کړئ. خو دا ټول دنیا یې نظارو ځای را روان. زما د یو افغان په صفت یې پر ما ډېر بد تاثیر وکړي یو عادي سپورټمن دا چې اوس نظامیانو راوستي صدر اعظم یې جوړ کړی چې په ټلیفون کې د یو ملک رئیس جمهور راسته زما نه لبای او هغه وایي ودرې زه درځم نه، زه په دې متيقن یم چې دا به درېیم ځل لپاره خالي لاس راځي. خو څه خبره دا ده چې دا باید معلومه شي سپینه شي چې د څه لپاره ځو ته باید صرف شي. یوه معینه اجنده چې په نړیوالو مذاکراتو کې ستونزه ته معلومه هغه باید مطرح دي، پر کومو خبرو بحث هغه باید مطرح دي. دغه تبلیغات چې په افغانستان کښې د راډیوګانې یا دا فیسبوکان کوي صاحبه مانه چې دا لویه جرګه یا مشورتي جرګه وه دایره شوې وه دا درویشت ماجي چې دي بس دا دا یو غټ پروګرام دي، هغه په پاکستان پورې هېڅ اړه نه لري. هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې وې چې دولت راپسې و دوی ویل چې بس دغه زموږ غوښتنې دي. دا خو ما عرض وکړې مخکې هم چې هر افغان غواړي په ملک سوله راځي، هېڅ افغان نه غواړي په دې ملک کې جنګ، هر افغان غواړي په دې ملک کې ډیموکراسي عدالت، هر افغان غواړي په دې ملک مکتب ته ماشومان د تګ حق ولري، هر افغان غواړي چې اقتصادي او اجتماعي پروژې پلې خو متاسفانه نه ده پرېږدي پرېږدي دغو پلې کولو. ولې د دوو رهبرانو تر مابینځ خبره اجنډا باید معلوم، هغه اجنډا باید روښانه وي چې خلک به پوه شي د چېشته پاره دا تګ دي، دا سفر د چېشته پاره دي، پر چېش خبرې کېږي او بلاخره پر چېش چیش باندې یو موافقې ته سره وه. دغه ګونګه ده ځکه د افغانستان مطبوعات هم حق نه شي پوښتنه وکړي چې کېږت نه چیش لپاره بیا به لاړ شي ورا به شي. هغه کرزي صاحب شل سفره وکړه، هغه وخت مې ورته وویل چې یو روی د خدای دې بل ته قرآن دا هره ورځ ور راستو صاحب ما ناستو د لوی درستي سره کښېناستل کله صاحب ما د یو وزیر سره کله بل دا ملک شرمېږي بده خبره څه شي خو څه چې وروان وي هلته په پاکستان کښې دلته خلک بنا انځوره چې شي زه فکر کوم اوس به ما دغه حالات که نه وي مهرباني اشرف غني دي وزیر خارجه لري د وزیر خارجه د لارې څخه دي دا ټول شان تنظیم کښې لکه د نورو هېوادو رهبران چې وزیر د خارجه دي ولاړ پاکستان ته یا د پاکستان وزیر خارجه دي دلته راشي پسې دي بحث سره وکړي چې اجنډا د لیدنې چې شي بس له هغه هم خلک وایي چې ولا دا خو مهمه خبره اوس دا یو 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 ماشومانه او یو یو غیر جدي لوبه ده او افغانان په دې
مننه. په افغانستان کې د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه سوله، چې یو تعداد کسانو چې هغه جهادي رهبرانو د کرزي په شمول نورو رد کړل او ګډون یې پکښې ونه کړي، همدارنګه د ولایتونو د ټول افغانستان څخه 3200 نفرو پکښې ګډون درلودی، تاسو د دغې جرګې اهمیت په دغه شرایطو کې او دا چې ولې دغو کسانو ګډون ونه کړي او بل دا چې دا پرېکړې چې کړي دي دغه به څومره د تطبیق وړ وي؟
ما عرض ورته وکړي د جرګې په ارتباط کوم خاص نظر اوس فعلا د ملي ګټو پر حساب باندې نه لرم، خو خلک وایي چې دا یوه کمپاینی لویه جرګه وایي، یو تعداد وایي یا دا اشرف غني د دغې جرګې په زور دا امکان پیدا کړي چې اوس دنیا ته وشي چې دغه دې خلک مافس روان دي. هغه نور سیاسي ډلې او تنظیمونو سازمانونه چې مخالف دي هغوی نور دلایل لري. زه فکر کوم چې څه خبره به دا وایي چې په عجله دغه جرګه نه وایي دا یاره سوې، ځکه همدغه خلک چې مخالفین وه میاشتې په مخ کې دوی د هغه دولت چې لست خپور کړي یو سلو تر پنځوس وکړي یو سلو پنځوس نفرې چې وت یوه غټه تیاره به تیار مانه ده ورا بیا یې قطر تفاهم چې دوی ډېر نومونه وه، یعنې مانا دا چې دوی یوه تفاهم ته سره رسېدای شي. متاسفانه دوی دغه تفاهم ته سره ونه رسېدل او په عجله باندې دا کار وشو. 3000 نفر راټول شول یا 3200، زه د هغوی هر یوه نظر ته احترام لرم، درناوی لرم، مګم دولت چې دا کار کړی دي زما پاسې دا یو څه په عجله کوي. د دې لپاره ډېر دقیق او سنجیدلی کار باید شوی وای. دا یوه خبره. د بلې خوا څخه په بهر کې 1 میلیونه شاوخوا افغانان اوسېږي، په دا بهر کې نالوستي نه دي او نه ټول د دغه حاکمیت ضد دي چې دوی ځینې بیرېږي کې موږ راوغواړو، نو موږ ته به وایي چې تاسو یې په مخه شي. دلته د عالي تحصیلاتو خاوندان دي، دلته د پټو تجربو خاوندان دي. متاسفانه د هغوی څخه هېچا پوښتنه ونه کړي، خو هغه هم افغانان دي. د هغو د افغانیت حق و څوک نه شي اخیستی، نه دوی جمهور استیسي نه یې مخالفه ډله. متاسفانه هېچا دا جرات ونه کړي چې ونه دا پوښتنه وکړي چې ولې موږ د هغو افغانانو څخه چې په بهر کې اوسېږي پوښتنه ونه کړه، ولې مو هغوی را ونه پوښتل. زه په دې پوهېږم، ما اورېدلي دي دا پوښتنې غیر له مصاحبو د خلکو سره کړي دي. وایي نو خو دولت به خلک را غوښتلی چې دوی غوښتل، پس دا معنا لري چې تر اوسه په بهر کې هم د بهر د افغانانو او د دولت تر مابین یوه ملي تفاهم موجود نه دي. معنا دا چې یو بیلتون موجود دی. پس د یوه ملي تفاهم لپاره کار وکړو تر څو ټول په دې متقد شي چې د الفه تر یا موږ سوله غواړو او د سولې لپاره باید کار وکړو. هر هغه څوک چې مستحق دی، هر هغه چا څخه چې استفاده کولی شو هغه څخه پر ځای استفاده وکړو. د ډاکټر پر ځای نه باید یو مامور مقرر کړو چې هغه د طب تحصیلات نه لري. د یو حقوقدان پر ځای نه باید یو نرس مقرر کړو، یعنی اهل ته د کار باید کار وسپارل شي. خو هغه چې په دولت کښې روانې دي هغه د دولتي جنجالونو فسادونو خپلویان خواندي ټولې دنیا ته معلوم شي، ولې په جرګو کښې خو دا کار باید یو څه په پراخه حوصله باید شوی وایي. متاسفانه ونه شو. زه بیا هم وایم چې که دا 3000 راټول شوي دي چې وایي سوله، نو موږ ویله چې کاکا دا 3000 خو سوله غواړي. نو 3000 خو 3000 کوره دي، 3000 چې زب له پنځو کې یو څه ځینې جوړېږي. هدف دا دی چې یعنې افغانان سوله غواړي. د دغې جرګې د پرېکړې تطبیق دا د دولت مکلفیت دی. دا چې دولت سوله ورته ژمن دی پر دې باندې زه اوس بحث خدای دي وکړي چې دا دولت ورته ژمن دي. او د دې دولت خو عادي وختونه هم چې پرتی شي کې تر میزانه وغځوې او کې تر جوزا وغځوې، خو شپږ میاشتې دي، ولې دا 23 مادې 15 کاله وایي. نو دا چې بل حاکمیت راغی بیا به که هغه دا نه منلې بیا به بیا موږ له چا سره دا وکړو؟ هغه وایي چې چا جرګه راغوښتي او دوی د هغه سره دعوا وکړي. ما نه ده راغوښتي. ایران یو څه په عجله کارونه کېږي او دغه عجله ملي ناخوالې رسېږي.
د ولسمشریز انتخابات ته تاسو اشاره وکړله چې دا دی باید په جوزا کې سوي وای، اوس وځنډېدله. یو تعداد کسانو لکه عطا محمد نورو داسې ګواښ کړی دی که دا ونیسي موږ به قیام وکړو. تاسو دغه د سترې محکمې پرېکړه چې د رئیس جمهور واک ته نور هم وخت ورکوي او همدارنګه در راتلون که اولس مشری انتخابات پا داس حال که چه نونس نپر تقریبا زن کندید کردی چه پایی چه واد که دومر نپر زن کندیدوی یوازنه وادی افغانستان چه دومر تعداد اولس مشری تا زن کندیدوی در داغ انتخابات و شفافیت تاسو سنگه چلی؟
اصلا تا هیوه تو کرده چه واده چه در طول افغانان ما پروزه بسوارون شروع جا و در گوشک چه مسیح سوال در دومری پر آمز بای روک شروع شده نه ما هدف داری چې د قانون نامه انتخابات رئیس جمهور مکلف دی چې د خپل دورې تر ختم زیانی اچ د انتخابات خدا کار ونه شو دا چې ستري محکمې فرمان صادر کړی دی زه د دې سره کوم خاص مخالفت نه لرم اچ ورسره مخالف یا هغوی دلایل لري د هغه د دولت واشرم کړي د هغوی سره سپینه کړي خبره راغله د قیام زه فکر کوم چې دا یو بل ته بېځایه ګواښونه دي در حقیقت د امریکا تر نیلی حمایه لاندې دی امریکا دا توانایی لري چې چپی کړي امریکا دا توانایی لري چې رسته نه 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 معلم صاحب تاو نه احمد نه محمود نه بل نه بغاوت کولی شي او نه دا رژیم نسکورولی شي دا امریکا جوړ کړی دی او امریکا دا پروسه مخته کوي او امریکا دا نه پټوي وایي چې موږ تر اخره د دې پروسې د پولي کولو مکلفیت د بناء ان دا یوازې فکر کوم چې هغه ماشومانه ډارول نه بل کوم خاص خبر
او د راتلونکي ولسمشریز انتخابات شفافیت تاسو څنګه چړي په داسې حال کې چې کمیسیون مو په دې کې جنجالونه روان
نو تاسو خپله وویل چې په تاریخ د بشریت کې د یوې چوکۍ لپاره اتلس یا نولس نفرو ځان عین په پتر څوارلسمه پېړۍ کښې لا هم نه دی کاندید کړی دی که نه هغه ملک ګلته وایي په هېڅ کښې ویل په هغه یو ځای کښې به نو یو پاچا و اوس اتلس نفره غواړي چې اول له دغه ځایه ملي ناورین او ملي ناخوالې را پیدې شي دا یوه خبره دوهمه خبره دا ده زه چې ورته ګورم داسې میډیا ګورم او دا خبرونه اورم یا د افغانستان د دوستانو سره اړیکې نه سم شفافیت چندان منتقد نه یم زه فکر نه کوم چې دا دې شفاف انتخابات دي په شفافو انتخاباتو کښې د ډېرو تاوان دی بناان په ټول قوت به د دې لپاره کار وشي چې دا انتخابات شفاف نه وي دا بیومتریک دستګاوې دي په میلیونونو ډالره تر دې مصرف شول زه د دوه زره څلور څخه داسې ویدم په انتخاباتو کښې عملا تحل لرم ولا کوم یعنې چاته د ګوتې نسان اخیستې دي ولا کوم یعنې چاته بیومتریک کښې دلته هو احزاب دي عمل لن سیالۍ سره کوي عمل هم غواړي باید موږ ته شپږتم د مای د اروپا د پارلمان لپاره انتخابات کوو دغه ټول احزاب چې دلته په جمل کښې عملا رسمي دي هر یو غواړي چې خپل استازی عمل یو قانون موجود دی یو اصول موجود دي د هغې له مخې دغه هغه وخت کښې تاسو ما سره مصاحبه وکړه امریکا ږغ هم را سره وکړل او نور راډیوګان هم ما ورته وویل چې سبا به وایي چې دا دستګاه خرابه شول سبا به وایي چې انټرنیټ کار نه کوه متاسفانه تر انتخاباتو وروسته چې زماني انتخابات وه همدا خبرې وې دا اوس هم روانې دي یو څه مخ مخکې یو د کمیسیون رئیس وایي چې نو مشکلات شته مانا دا خپله فکر وکړي دا نن مې واورېدل چې په منځ کښې تر اوسه د پېنځلسو شپاړسو انتخاباتي حوزو د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیسان نشته یو خو دا ملک سرپرستانو نیولی دي چې هر چېرې ګورې سرپرست نو بناان سرپرستانو دولت جوړېدی دا دولت به د دغه ناخوالو سره نه وایي مقابل او که په سرپرستانو انتخابات کښې دا رایي دا به نه وایي او بل دا هغه خلک چې عملا د دې لپاره کار کوي چې انتخابات ضروره به نه سر ته ونه رسېږي د افغانستان په غوڅ اکثریت کښې دولت حقیقت نه لري که ښه ده که بده ده دا تریخ خبره باید ومنو بناان مشکله ده دا چې بیا وایي ښه څلور میلیونو رایه ورکړل په شپږ دېرش ملي او په څلورو کښې هغه یوړه دا ډېر یوړه بیا درته وویل چې امریکا په دغه پوهېږي چې څه وکړي او امریکا په دغه پوهېږي چې څوک راولي
پس تاسو د نظره په دغسې یو حالاتو کې چې د یوې خوا د سولې خبرې روانې دي د بلې خوا جنګونو زور اخیستی دی دواړو لورو هم طالبانو هم حکومت جنګو ته زور ورکړی دي چې هره ورځ په سلګونو بېګناه خلک وژل کېږي همدارنګه د دولت په منځ کې جنجالونه او د فساد او نور ناخوالې ستاسو د نظره راتلونکي په دغه حالت کې تاسو څنګه څړي
راتلونکي ما عرض درته وکي خو عملا تاسو فکر وکي په دغه مشوره کې جرګه کې ونده بوله جرګه بوله هر بلا شو زه او عبد الله ورنه دي وزیر خارجه ورنه دي کنه خو هغه رسمي چوکي دي قبل اورا کې بیا د تنظیم سالار ورځ تجلیل اول جرې جمهور د پيو تعالی چې کړی سره کول دی یو بل چې چک چک سره کول عملا اوس نو حکیمیت موجود چې خو ساتو پی زما عرض داری وړاندیز می داری نظر می داری چې که امریکا دیتا متقیده ده چی پا افغانستان چی باید دا خبرو دلاری سوله تانی چی داسی یو حکیمیت رامن تسی کم چی پا آغی چی چولی خواهی سهم وده نو دا کار دا انتخابات دا مخبری بشی زکر تا انتخابات روست تا دوگو پا ملیونونو پیسو مصرفول یزای دی زکر چی دا حکیمیت جوړېدنه نو داسې نه کېږي چې موږ پلانای وزارت ورکړه پلانای وزارت ورکړه بس دا مخالفین راغلل نو بیا باید ټوله پوه شي طالبان یا بل هر مخالف هغه وزارت نه غواړي نه ولایت غواړي او نه د وزارت او ولایت مسئله ده. دلته باید د یوه نړیوالو اصولو له مخې دلته باید د منل سوو معیارونو له مخې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت د جوړېدو لپاره عملي کار شروع شي کم چې هغه بیا سبا رنګ نیسي. دغه حکیمیت په شاته باید ملګرو ملتونو سازمان اسلامي کنفرانس ناټو شانګهای تړون دا د یوه نړیوالو سازمانو توګه د تضمین کوونکي او د فیصلو د پلي کوونکو په توګه د افغانستان او نړیوالو په وړاندې مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا تاسې اتي خبر نه ده چې هلته کابل کې جوړه سوله کتار کې جوړ شي. دا یو بین المللي کنفرانس ته ځواب دی. هغه کنفرانس کې دا تفاهم باید وشي. دا هغه تفاهم پر اصولو باندې یو حکیمیت باید رامنځته شي او دا هغه حکیمیت په شاته هم افغانان او هم نړیوال باید متحد شي. نو که امریکا او نړیوال دغسې یو حکیمیت جوړېدو ته په واقعیت کې ژمن دي دا کار دې مخکې د انتخاباتو
یوی خواهد حکمت طالبان نامدارنگ در دلی چی زورواکی چی غالی قدرت و نیسی و قدرت واخی و دا او خلقی اثر کردی دادی بلی خواهد مطلق اکثرت خاموش ملت دی نامدارنگ بعضی دموکراتیک گندون و شخصیتون دی تاسو تا دی تا چه اولاندیز یا چه تارلری یا ویلری چی دا دی باید پا دا سیاساس و او بحرانی حالاتو که چوکی
ما مخیال وقی دا تنظیمونه یا دا اوس د تنظیمو رهبران چې عملا په افغانستان ورته د سیاسي احزاب رهبران وایي سیاسي شخصیتونه وایي دا باید په دې پوهي عملا که د افغان ولس دا حق ورکړل شي چې بېله دار خپل نظر څرګند کړي دا یوه ته یوه رایه لاولا کول دا یو سبا دا هر یو تر ګرېوان نیسي چې دا په دې ملک کې فکري باید واه سبا دا هر شهید و دروازه تا دریدی چی حق الله دا حق الله بیدی با تفرگو دا یه خبر اینا انما عرض وکی تکرار وایم چی دیه مثلا یه هم تغسی سعدر ندی لکن او چی روانه دا او پردیت خلق اون کن خوشبی ندی یا بدی ندی تا دوی چی خمه گستن ازانه چی بالا چی شاعت دی وز پرون دیه هیت ندر لودل نن میلیون نران دی دا هر ازدکیش دا هغه وخت یې پېژنم چې هېڅ شی نه درلود او اوس میلیارد راځي. نو دا پیسې د اسمانه راغلې. دا پیسې دوی په عبادت پیدا کړې. دا پیسې ته په نوز بل خدای تعالی ورته راولېږلې. خو دا د ملت وینې دا د غرب ډالرونه و چې دا تلل په دې څلور څلوېښت کاله کله د جهاد په نامه وو کله د هر نامه وو کله په هغه نامه او دوی ذخیره کول او کله چې دغه اتلس کاله حکیمیت کې په میلیاردو میلیاردو تریلیونو ډالر راغلل تاسو دا یو څه څنګه کاغذ باندې پر دې 50 میلیونو تقسیم کړي چې دا هر افغان په ستاسو سره غړي دي او تاسو په سره دي یو ګرام نه درته دي دا په تر 3 لک ډالر دا هر افغان په سره غړي دي تر 2000 چې 50 میلیونو د دې ملک نفوس حساب کړي تاسو دا 3 لک خو دا 1 میلیونو د لوی مري دا خبره دا خبره ده تاسو خاموش ملت وای هغه سرغان عام ولس یو وحشت لاندې ژوند کوي. د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته د دولتي فساد تر وحشت لاندې او که د جنګي حاکمانو تر واک لاندې دي هغلته د جنګي فساد او تر وحشت لاندې ژوند کوي. بناء انا غمض اخذ اشاره كان ملامتنا جديد خلق ما يشتا ولت رابور ولت مترابور تكذاي شنا شورو خي شورو سي فاهم مثلا بس سوسياتي تنظيمونا زان ديمقراطيك الخونه بولي زان سياسي احزاب بولي زان يتجمن بولي كي باير با افغانستان كي سولة تاني كي باير با افغانستان كي عدالت را كي باير با افغانستان كي داوز ياوز اقوي دي نخفلو تغو بي اتفاقية سخة كي اوس ترستوني اول سرق لاز مدريوان كي سي ام دي صادقانا دوي هم اجدان تسار كي تي او فردي ملك دي زلو خوزوي تيو اك جراتر غنسي او دو دنیا سر جي مسألة مطرح كي زان دي مطرح كي داك طالب دي داك دولت دي داك بحراني هوازوني جي انتو ايزا داغيو كتاش فانا داغا عرق جيتان مترقي او مدق جمن بولي دبي اتفاقي بطارتي او نارو بي اختا دي سرطا ميدواري شو ديو دارتا بيزان شو دان نارو بي تدويسي او دير جا برزي ملك زلوه فدا چا اصابا دمسي دجير ناحوالو دا ملك سرلاس پا گريوان دي ملامتية دا دو روشن فترانو سياسي احزابو او مترقي بندنو پر ورزو دا دوی سره متحد شوي وایي دا ملک به په دغه حالت کښې نه وایي. زه دا نه وایم چې څوک به سبا ووایي هو مردباد زندباد مردباد زندباد هر څوک قوت هغه چې پر وطن یې زور هغه چکه چکه دي پارچه پارچه دي چکه وپاس چای وسه ځکه هغوی دا توانایي علمي لري هغوی نه بانکو نې خوړلي دي بیری چې سبا ولس راپورته کولی شي لسوده کولی کوشش کوي چا وایي یو تد یو سره چالوی ته واچوي خو هغوی باسواده دي امیدواره چې ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ته متوجه اوسي هر څومره چې ژر کېږي متحد شي تر څو نړیوال مجبور شي چې پر دوی د دوی سره پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړي اوس پوښتنه نه ځینې کوي ځکه بېره دوی زموږ د ضرورت چې شي موږ ته ضرر نه شي رسولی.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیبالله غمخور ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات پر لطفونه غواړم.
ستاسو څخه مننه امیدواره یم چې تاسو د راډیو اورېدونکي پر ما په قهر نه شي. زه د هېچا استازی نه یم یوازې د افغانستان د دورېدو استازی بولې یا د هغوی چېغه غواړم تاسو د راډیو له لارې نړیوال ته ورسولس
بیا هم ډېره مننه سرلوړي خوښ او بریالي اوسئ خدای پامان.